د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. زه بوریوال کاکړیم تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته خبري غړي په تکراری توګه در خبرو، خو لومړی مو خبرونو ته پام راړو. د مهم خبرونو سره ټکی، د خیبر پښتونخوا په ټانکی وسلوالو د پولیو ناروغي پر ضد د کارکونکو ادارې درې تنه تښتولې دي. د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر سوداګر او کسټم ایجنټان شکایت کوي چې چارواکي پر وخت د دوی ګاډي نه کلیر کوي، نو ځکه یا سبزی او میوه خرابېږي. او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې دي چې له نړیوالو بیړنیو مرستو پرته د افغانستان د زلزله ځپلو ژوند له خطر سره مخامخ دی. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په ټانګ کې وسلوالو د پولیو ناروغي پر ضد د کارکونکو ادارې درې تنه تښتولې دي. د ټانګ د پولیو سو یو چارواکي د نوم نخبرولو په شرط مشال رډي تول چې د سپتمبر پر 15مه وسلوالو د کسان د ټانګ له ملاخیلو تښتولې دي. دوی وایي چې په دې کې د روغتیا نړیوال سازمان ډاکټر او دوه د پولیو ناروغي پر ضد د کارکونکو ادارې کارکونکو شامل دي. دوی وایي چې پولیسو د دې کسانو مندلو خوشی کولو لپاره په سیمه کې عملیات پیل کړي دي. چا د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر سوداګر او کسټم ایجنټان شکایت کوي چې چارواکي پر وخت د دوی ګاډي نه کلیر کوي، چې لکبل یا سبزی او میوه خرابېږي. د بندر د کسټم ایجنټان د اتحادیې مشر اعجاز خان د سپتمبر پر 15مه مشال رډي ته وویل چې د دوی له سبزی او میوه ډک ګاډي تر څو ورځو پورې پر بندر ولاړ وي.
بالکل ویریفیکیشن ته چې موته کړای شه په نیمه ګنټه شي، خو دا نه خپل خبره شته نه ته ویریفیکیشن موته وکړه، خو دا نه چې ته ویریفیکیشن ته کاغذ درته ولاږې او پابند 48 ګنټه د جیمې ورزنه ګاډي وی لوړ دي. ټمټر سبزی مابزی په ګلمخون بارډر باندې ټوله خارو پکړه. میز د خپل اعلی حکام نه دا اپیل کی وشاشه ګړه بالکل نظر نه غوړي، خو چې کیم په نره بارډر باندې کیم وصول نه آها وصول په میز باندې اپلای کوي.
د شمال وزیرستان د سبزیو او میوو د اتحادیې مشر حاجی عبدالله خان مشال رډي تول چې دوی له چارواکو په وار ور غوښتي چې سنتیاوي دي ورکړي، خو د ده په خبره وخت ناوخته بندر بند وي، په سیمه کې ګرز بندیز وي او مالونه پر وخت نه کلیر کیږي. خو د غلام خان بندر یو چارواکي صابر خان د سپتمبر پر 15مه مشال رډي تول چې د ګاډو د اسنادو پلټلو عمل آنلاین کیږي، خو د انټرنیټ او امنیت ستونزې له کبله ځنډ پکې راسي. د خبره له افغانستانه د مال واردولو لپاره اسناد ضروری وي چې پر تصدیقولو یې وخت لګیږي. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د سپتمبر له 15مې تر 19مې د هیواد په لوړو سیمو کې د باران، باد او تندرونو وړاندوینه کړې ده. ادارې د ممکنه سیلابونو، مځکې ښویدنې او کمزورو جوړښتونو ته د زیان رسولو خبرداری ورکړې دی. ادارې د سپتمبر پر 15مه په بیان کې ویلي چې له عرب سمندرګي د منځني شدت باران اورونکي بادونه شمالي سیمو ته ننګوزي چې د سپتمبر د 15مې نیټې له ماښامه تر لسمې پوری به دوام وکړي. حکومتي چارواکو ته حکم سوی دی چې د ممکنه ناورینونو د مخنیوي لپاره دی تیاری ونیسي. د پاکستان پوز ادا کړی ده چې په لکی مروت او بنو کې یاد عملیاتو پر مهال یو ډیر وسلوال وژلې دي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر د سپتمبر پر 15مه په خبره کړي خبر پاڼه کې ادا کړی چې دا وسلوالی د استخباراتي معلوماتو پر اساس د ترسره شویو عملیاتو په ترڅ کې کړی دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په لکی مروت کې 14 او په بنو کې 18 وسلوال وژل شوي دي. دا لغور څه ده چې وسلوالو د سپتمبر پر 15مه وسلوالو د جنوبي وزیرستان د بدر فقیر سرای په سیمه کې د پاوز پر موټر برید کړی و. دیارلس عسکری وژلي او څلوریا ژوبل کړي ول. تحریک طالبان پاکستان د هغې حملې ذمواري منلې وه. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی دی چې له نړیوالو بیړنیو مرستو پرته د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو له امله د زیانمن شوو ژوند له خطر سره مخامخ دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د یوناما مشري روزا تنبایوا د زلزلپلو سیمو د لیدنې پر مهال اغیزمنو سره د مرستو په برابرولو کې د سیمیزو وګړو زړورتیا ستایلې او د مرستو په رسولو کې یا د ښځو رول مهم بللی دی. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې له نړیوالو بیړنیو مرستو پرته به د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو له امله زیانمن شوي کورنۍ ژوندی پاته نسی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د یوناما مشري د زلزله ځپلو سیمو د خلکو د زړورتیا د ستاینې ترڅنګ د مرستو په رسولو کې د ښځو پر حیاتي رول هم ټینګار کړی دی. وروستی خبر د لوبو. د کرکټ په روان آسیا جام کې نن دوی لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه د متحده عرب اماراتو ترمیان روانه ده او دویمه به د هانګ کانګ او سریلانکا ترمنځ وي. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. که د خبرونې تر پای را سره واست نو د دې ریپورټونو تفصیل به واوري. د خیبر پښتونخوا په ټانکی وسلوالو د پولیو ناروغي پر ضد د کارکونکو ادارې درې غړي تښتولې دي. د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر سوداګر او کسټم ایجنټان شکایت کوي چې پاکستانی چارواکي پر وخت د دوی ګاډي نه کلیر کوي نو ځکه دوی ته تاوان رسیږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون په بنو کې د وینا پر مهال ویلي چې په پاکستان کې برید کوونکي وسلوال له افغانستان ورځي. د ده په وینا افغان طالبان باید په تحریک طالبان پاکستان یا په پاکستانی ریاست کې یو انتخاب کړي. د سیاسي چارې شنونکي دې ته څنګه ګوري؟
ریاستی ادارې ریاستی پالیسۍ ډیر وخت له پیل شوې. د ډیر سکون باوجود هم نن په افغانستان کې د پاکستان دوست نشته. پکارداري چې د سیاسي خلکو تور کې
په مومندو کې خلک د انټرنیټ نشټوالي له کبله سرټ کوي چې هم یې ژوند او هم یې کاروبارونه اغیزمن شوي.
دلته په 50-50 زنانه د ورځې لاړې شي، هلته څلورو زنانه وکاره مونیشي په غنا درا کې. وجه څه ده؟ دلته نیټ کار نه کې کار ډیر سلوي.
د دې هر څه اورېدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته تاسو په خبرونو کې مو اوریدل. په ټانکی د پولیو څاڅکو ورکوونکو ډلې تښتول سوي درې غړي تښتول سوي دي. پولیسو مشال رډي ته ویلي چې نن نامعلومو وسلوالو د پولیو درې کارکونکو و تښتول. هیڅ چا د دې پیر ذمہواري لا نه ده منلې. د پولیو کارکونکو په خوا هم اوجل سوي او تښتول سوي دي چې کله ناکله یې ذمہواري وسلوالو طالبانو منلې ده. نور تفصیل د اشتیاق مسجد پر رپورټ کې.
د ټانک ضلع پولیسو یو چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې نن غرمې مال درې بجې نه پیژندلې وسلولې د ټانک ملازی کلی عمرخیل نه د ډبلیو ایچ او ډاکټر احسان الله سره د پولیو کارکوونکي حکمت الله او عبدالله تښتولې دي او پولیسو د تښتولې شوي کسانې د رخوشي کولې د پوره په سیمه کښې د لټون عملیات پیل کړي دي. د ټانک امن جرګې یو مشر شیخ نصیر احمد په لاکشه د بدامنی حالات په باراکشه مشال ریډیو ته په دارنګ وجاګه دا
اوس هم مطلب وسلوال خلک ګرځي برنګ رنګ جامو شي سټیم کیږي چې دلته یو داسې بدامنی پېښ نه ده شوې چې مطلب یو قتل عام یا سیول خلک چام راکړي. په دې چې زیات تر کې دا د جرګې ده چې هغه جرګې ته یو کردار ادا کړه چې هغه طالبان هم په دښو پوه کړو. طالبان تر مشرانو پورې دا خبره ورسوله چې دلته څه څه کیږ لګیا دي او بیا هغه مشرانو کوم اکشن واخیستی نو هغې بدلې شي او بیا مطلب چې کوم دلته آرمي پته ده د آرمي کوم اعلی افسران دي هغه پورې
ذمہوری تردا وقت پورے چا ہم مان لیے نہ دو. اشتیاق مسجد مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي
مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر سوداګر او کسٹم ایجنټان شکایت کوي چې هلته ځای چارواکي د دوی ګاډي پر وخت نه کلیر کوي چې لکه بلیا هلته د میوو او سبزیو بار لارې تر ډیر مودې ولاړې وي او سبزی او میوې پکې خرابېږي خو د چارواکو په وینا هلته د دې هر څه کار کولو لپاره د وخت ضرورت وي د دوی په وینا د اسنادو په لټلو کار آنلاین یا په انټرنیټ کې کیږي او د انټرنیټ او امنیت ستونزې له کبله دا وځنډې شي د دوی په وینا دوی پوره هڅه کوي چې د سوداګرو لارې یا ټرکونه پر وخت کلیر شي نور تفصیل غلام غوث راکوي
د شمالي وزیرستان غلام خان بندر سوداګر او کسٹم ایجنټان ګیلمن دي چې د سبزو او میوو ډګړې په بندر سو سو ورځې ولاړوي چې تازه سبزي میوې خرابې شي دوی له کسٹم عملې شکایتونه کړي چې د افغانستان څخه مال راوړونکي ګاډې په بندر زر نه کلیر کیږي چې له وجې میوې سبزي هلته خرابې شي د غلام خان بندر کسٹم ایجنټانو اتحادیه صدر اعجاز خان مشال ریډیو ته وویل چې کسٹم عملای د مالونو ډګاړي دوه درې ورځو کې کلیر کړي چې له وجې میوې سبزي په بندر ورستې شي اسانتیا به غواړي
نو متفق سره مو دا فیصله وکړه چې د کیم ظلمانه حرکات په ګلمخون بارډر باندې شری کړای دی اول خو میشور ته وی چې ما کې د سبزي او د کیم نوجات چردریمي دا کیم نقصان نه وشول دا کاپی وی بالکل ویریفیکیشن ته چمو تا کړای شه پنیمه غنټه شه خدا نه خوشل یا خبر اشتانه ته ویریفیکیشن مو تا وکا خدا نه چې ته ویریفیکیشن تا کاغذر ته ولاږي او پابند 48 غنټه د جی می ورزنه گاډی وی لوړ دی ټماټر سبزی مابزی په ګلم خون بارډر باندې ټوله خارو پکړه میش د خپل اعلی حکام نه دا اپیل کی وشاشه غړه بالکل نظر نه وړي خو چې کیم په نره بارډر باندې کیم وصول نه آها وصول په میش باندې اپلای کاوه
غلام خان بندر باندې د اگست لومړی نیټه نه دواړو هیوادونو طرف نه تجارت تړل شوی وو چې د 13 جمعې په ورځ بیرته بحال شوی د شمالي وزیرستان سبزو میوو سوداګرو اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې په وار وار یې دغه تجارت کې د اسانتیاو ورکولو غوښتنه کړې وخت په وخت د بندر د بندېدو هلته مالونو کلیر کولو کرفیو او نورستونزو په وجه تجارت غزمن شوه حکومت فوز او کسٹم حکام دی د تجارت د پرخوالی لپاره ګامونه واخلي
د میز ګلم خون بارډر ای وای وانی میاش باند او خلا پاک مربانی وکړه بارډر کولاو شو درې درې ورځې د سبزی د میوه د انګیره ګاډي دراولی وی مولینا سبزی غون خراب شولا نمیج تجرون ډیر سخت پریشانی چې کلا بارډر په یوه مسله باندې کلا په بلا باندې چې بیا بارډر خدای کولاو کو بیا بلور کلا یوه مسله رچګه کو کلا بلا مسله رچګه کو مهرباني دا وکړو میشته د مسجد نه را نقصان نه نروکاوی د کلا د ریپیکیشن په نوم وداراوی ګاډي کلا د سرټیفیکیټ په نوم وداراوی سارا د دې چې موږ پیراټ ټیکس افغانستان حکومت تا ورکوي پاکستان حکومت تا پیراټ ټیکس ورکوي
د سوداګرو دغه شکایتونو په اړه مو چې غلام خان بندر کې د کسٹم عملی سره تماس ونیو نو د غلام خان کسٹم یو چارواکي صابر خان مشال ریډیو ته وویل چې دغه ټول عمل آنلاین انټرنیټ د لارې کیږي هلته د انټرنیټ ستونزه ده امنیت ستونزې هم دي افغانستان نه مال راوړونکو ګاډو یو اسناد ضروری دی چې کم مال راوړي نو هغه تصدیق وي چې دا غذای خپل پیداوار دی دا هر څه چې آنلاین کلیر کوي نو وخت اخلي
څنګه آرډر توشي نو په هغه سات باندې میز موجود وي او په چټۍ شامې موجود وي خو بلا ستونزې دي په شمالي وزیرستان او په بارډر باندې سکیورټي خطرات دي دا وجنه کمه د امپورټ کولې پروسیس وی مشتا چې ټرمینل تار ورسې چې نو هغه آنلاین سیستم باندې پروسیس کېږي په دې وجه نه چې آنلاین سیستم شه زون تا ګوشه مسلې دي بیا د شمالي وزیرستان په سطح باندې زیاتای مسلې دي او سکیورټي وجوهات په نا سره چې چیکن یې یو ورته بټر کو بیا نه بعد مشتار سي نه سيتا بیا کسٹم حکام یې چاندین کو دینا بعد چې کومه دکان آنلاین سیستم څه ستونزې وي نو کسٹم حکم خو چکم پر واس رسیږي هغه مطابق هغه خپل کاروایی کوي.
د غلام خان بندر تحصیلدار حبیب الرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د بندر تجارت د پرخوالی او اسانتیاو جوړولو پورې هڅې کیږي. دغه ټولو ستونزو ته د چارواکو پام دی. غلام خان بندر 2014 کال فوزی عملیاتو پس هم سو کالونو پورې تړل شوی وو چې 2013 کال کې بیرته بحال شو، خو د هغې پس هم وخت په وخت یاد بندر د مختلفو ستونزو په وجه بند کړل شوی او دواړه لوري تاجرانو وخت په وخت د دغه تجارت د پراختیا او اسانتیاو ورکولو غوښتنې تکرار کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
د جمعیت العلماء اسلام مشر ویلی چې پرمانیاتو او نور قدرتی وسیلو لومړی حق د هغه ځایونو د ولستی او د قانون سازی په پلمه د ځای خلکو د حق ترولو هڅه ورته د منلو وړ نه ده. مولانا فضل الرحمن د خبره د سپتمبر پر 14 په پېښور کې د خپل ګوند د جنرال کونسل سلګونو غړو ته په وینا کې کړی ده. د خیبر پښتونخوا کابینې د وفاق لخوا ورلېږل شوی قانوني مسوده د مارچ په میاشت کې له کابینې څخه منظوره کړې وه چې وروسته اسمبلی ته ولیږل شوه او هلته د اپوزیشن ګوندونو یې مخالفت وکړ او لا هم نه ده منظور شوی. نور تفصیل غلام غوث راکوي.
مولانا فضل الرحمن د مدنیاتو په اړه خیبر پښتونخوا صوبې ته د اسمبلی نه د منظورۍ لپاره رالېږل شوی نوی لانجمنی قانوني مسودې ته په اشاره وویل چې د دې نوي قانوني مسودې د لارې په مرکز کې مخصوص خلک د صوبې مدني وسایل قبضه کول غواړي.
مدني وسایل کې مالک هماره صوبې کې عوام هي، صوبې کې آنے والی نسلیں ہیں.
زمونږ ولس او را روان نسلونه زمونږ د مدني وسیلو مالکان دي که قانون سازی کیږي یا بل څه، خو چې په نتیجه کې زمونږ د صوبې یا بلوچستان یا سین یا پنجاب یا د کومې صوبې په ملکیت قبضه کیږي نو جمعیت علماء اسلام به د دې د حق دفاع کوي.
ملکیت پر قبضه کیا جائے گا تو جمعیت علماء اسلام دفاع کرے گی.
یاد دیوی چې د خیبر پښتونخوا د کابینې نه د وفاق لخوا را لېږل شوی نوی قانوني مسوده د مارچ په میاش کې منظور شوی و او د پښتونخوا په اسمبلی کې د اپریل په لومړۍ نیټه وړاندې کړی شوی و، خو په دغه قانوني مسوده د حزب اختلاف او خپل د حکومت د قبایلي زلو د غړو د تحفظاتو په وجه تر اوسه د اسمبلی نه د منظور شوی. د باجوړ نه د اسمبلی حکومتي غړي اجمل خان په دغه قانوني مسوده د قبایلي ولس د تحفظاتو په اړه لمشال ریډیو سره په مرکه کې وایي.
د نیو مارچ ډیسټریکټ چې کوم وسایل دي، مدنیات دي، هغه به د قبایلو اختیار وي او قبایل به د هغه مالک وي، د هغه به اونر وي. موږ خپل اختیار هیڅ وجه باندې دې ته تیار نه چې موږ خپل اختیار وي پاک ته ورکو یا بل چارته ورکو. زمونږ په وسایلو به زمونږ اختیاري خبره شاټ ده. خپل اختیار چې دی دا وفاق طرف ته روان دی او هغه موږ د قبایلو نمائندګي کو پرې اسمبلی کې دا به موږ چرته پاس کولو لور نه کوچی.
په عیني حال کې عوامي نېشنل ون په خیبر پښتونخوا صوبه کې د مدنیاتو د نوي لانجمنی قانوني مسودې په ضد احتجاجونه او د صوبې زلو او تحصیلونو په کچه ټولګوندیزي غونډې هم رابللې وې چې پکې د پښتونخوا ټولو سیاسي ګوندونو د مدنیاتو نوي قانوني مسوده رد کړې وه. د وفاق لخوا خیبر پښتونخوا صوبې ته پر لېږل شوی نوي قانوني مسوده کې دریس خپل کړی شوی چې د دې نوي قانون مقصد د غیر قانوني کانکندنې مخه نیول او د مدنیاتو په سکتر کې پانګونه کوونکو ته سهولتونه ورکول دي او د ټولو صوبو لپاره د یو رقم قانون سازۍ د لارې د مدنیاتو په سکتر کې پانګونه زیاتول دي. ولهم اوس مشال ریډیو پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په جنوبی وزیرستان کې وسله سوداګرو ویلي چې په سیمه کې د ناامنیو او د سہولتونو د نشټوالي له وجې د زړغوزیو کاروبار خراب شوی دی. دوی زیاتوي چې حکومت ورباندې ټیکس لګولی دی چې ورسره مشکلات نور هم زیات شوي دي. په اسمبلی کې د دې سیمې استازي وایي چې د زړغوزیو کاروباریانو ته به د سہولتونو ورکولو لپاره هلې ځلې کوي. نور حال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع زنغوزی او تاجرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې یې د بد امنۍ حالات او د حکومت له طرفه د سهولت نشتوالي په وجه یې کاروبار د مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د راغزۍ سیمې یو تاجر صاحب خان مشال ریډیو ته ویایي د انګورډا سیمینا د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی محب وزیر ویایي چې د بدامنۍ حالات په وجه د زنغوزۍ تاجرون خپل ځنګلو ته د تګ په وخت د مشکلات سره مخامخ شوي دي.
نن سبا وخت کې د میز معاشي کې نظام چلیږي، د میز د کور کې خرچا چلیږي، یا د میز دلته د چلغوزۍ کاروبار دی، د چلغوزۍ غري نه دي کې خلک مزدوري کو او ورسره زنغوزي هر وبوسي دلته خپل غرته چې درې مې مخکې میز په زدانه ته ورباندې تاګ رو تاګ وو، مزدور وتلای شو، تاجر وتلای شو، اوس د هر زوی ته چې د هر غره په څنګ کې په خو یو کیلادو یو پیکټ ای وسرا یو پوسټ ای دلتا د بریګیډ نه اجازه نامه ورته وخله میر د ډی سی نه وشتنه کی میر د ریاست نه وشتنه کی چې میسته زنوزای چې کیم روزګار دای کاروبار دای چې می ونه دی د دې بچاو شي چې کیم روزګار دای د تا وسات می لاو شي دلتا خلک لاګیا دای په غرینا کې غی چې دی میر غی ته ورته وی د غینا میر زنوزای رو بو شي موسم سی زنی دای کا چې کمیشته په 5 10 15 دن کې د سہولیت مو یاسر نشو میر مو کمال معاشی قتل کیجی دلتا هر شای و بربودی جی ویلی چه دغه خپل سیزنی چه بیا ضایع کیجی کیم د تاجر مسلی دی د دی پرتاګ رو تاکي کیم مسلی دی ادمیش تا زر نظر بال
ماشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع زنغوزی تاجرونه غوښتنه په باراکښ د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر سره تماس ونیولی. هغه وویل چې حکومت زر دغه تاجرونه ته سہولت ورکول د پوره و اقدامات کوي سویلی وزیرستان لوور ضلع زنغوزی تاجرونه د چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کښې تاجرونه ته سہولت ورکول د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست اوریدونکو. د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې پروند په صوبه کې د 1450 مطلوبه وسلوالو پر سر پیسې اعلان کړي دي. یادې ادارې د بیلابیلو سیمو لپاره د 4 ارب څخه زیاتې روپۍ د دې وسلوالو پر سر اعلان کړي دي. اوس پوښتنه دا ده چې دغسې کارونه حکومتي چارواکو تر دې وړاندې هم کړي دي، آیا دغسې ګامونه، دغسې انعامونه د وسلوالو پر سر اعلانول د ترهګرۍ په مخنیوي کې مرسته کولای سي او که څنګه؟ د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد څانګې لخوا مطبوعاتو سره شریک کړل شوی معلومات له مخه صوبه کې 1450 د مطلوبو ترهګرو د سرونو بیې یا قیمتونه ښودل شوي دي، چې په تر ټولو زیات پیښور کې 150 یادي. ورپسې شمالي وزیرستان بنو اورډر اسماعیل خان دي چې هلته هم د سلو نه سیوا کسان دي. ورپسې خیبر، کوهاټ، بره او کوزدر او لکی مروت شامل دي. دا چې ترهګرۍ ضد جنگ کې د حکومت یا امنیتي ادارو لخوا دا ډول ګامونه څومره مؤثره کېدی شي او څومره اغېز درلی شي، نو خیبر پختونخوا کې پخوانی د پولیس افسر او د داخله چارو محکمې پخوانی چارواکي سید اختر علی شاه مشال لیډو ته وایي
دې کې دا چې کوم افسر دی نو عام یا کوشش کوي ځکه چې هغه ته به انعام ملاويږي یا څوک اطلاع درکوي هغه ته انعام ملاوي دي شي، نو په دې کې معاون وي. او په دنیا کې، ټوله دنیا کې دا ریوارډ ځخې شوی انفارمیشن څوک په دې لپاره چاته نه ورکوي، نو دې لپاره دا دهشتګردۍ نه علاوه نور جرایم هم شوي
ضروری ضروری تھا.
دا سی عادی مجرمان چې هغه پلاس نه راتلې یو خپل علاقه نو پولیس به بیا د خلکو د مدد خلکو ته یو قسم لا لالچ ورکول او ته هم ویل شي یا د غیر پر د انعام افادو یو تړاو اوس کرا شو تر غری دي چپی ته نو پتر هغری کی دا عمل موثر نه ری ثابت شوی. عام جو جرائم پیشه خلک او تر غری کی ډیر زیات فرق دی. جرائم پیشه خلک هم بدی پولیس کې او ډراو دی بدی معاشره کې یو پاپر فاتس تراتس کی او تر هغر چې کوم دی نو خو پټ پنا یو طرف ته نو اغي ته رسید دا مخالفو نه ویه. البته دا چې کوم سکیورټی ادارې دي نو راغې چې کوم الکارا دي راغې د پردایو فائدہ منسیس کې دي.
دا چې د مسلسل پوزي عملیاتو او د امنیت پر ځای کولو حکومتي اقداماتو باوجود ولې تر هغه پیښو کې ورسره بل سیواوال لیدل کیږي، نو سید اختر علی شاوای چې د صحیح استخباراتي معلوماتو کمې دي، د وسلوالو پټنځونه او تربیځونه کم ځای دي او چرته د دوی عملیات تر سره کوي او کچره دغه معلوم شي نو بیا دوی په هدف کول آسان شي.
دا ډیره ساده خبره ده. دهشتګردیم یو شکل دی د جرم، نو جرم مخنیوي الله ته صحیح پولیس چې تا ته پته وي چې دا ګروپ په قبضه کې دی، موومنت یې څنګه دی، دا هغه متعلق تا سره انفارمیشن دی او بیا په هغه انفارمیشن باندې هغه ګروپ ته سیده ورسي. دا شدا پولیا چې دی دهشتګردۍ کې هم چې دی لاګو کیږي، نو اصل کمزوري دا ده چې موږ سره د دې اطلاعاتو یا چې ورته انټیلیجنس وي د دې فقدان ښکاري. ستوپر چې تا دا غپ داګانی ختم کړی، داغه ټریننګ زونه دي نه ختم کړی، داغه چې کوم لاجستکس دي، داغه چې کوم قبضه کې ټریننګز کیږي، ترانسپورټیشن کیږي، میډیا دا پروپاګاندا دا واخص کوم دي، دا نه ختم شوی، نو دا ځکه بیا بیا ډېر راغران دي مختی وی په
بل خو د جمیز علماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن په شمول عوامي نېشنل ګوند او پیپلز ګوند هم د خیبر پښتونخوا په صوبایي حکومت سخت ټکونه کړي چې د دوی د غیر سنجیدګۍ او امنومان ته نه پاملرنه لوي د صوبې د وګړو ژوند په خطر کې دی او ټول صوبې تر هغه راګیرا کړی دا. خو بیا د خیبر پښتونخوا حکومت هم او د پاکستان پوس هم وایي چې د قبایلي ضلعو په شمول ډیر ملکن او نورو سیمو کې د تر هغه پر ضد د دوی هدفي عملیات روان دي. د پاکستان پوس ویاند ادارې آی ایس پی آر د سپتمبر په 15 خپل خبر پاڼه کې ویلي دي چې په لکې مروت او بنو کې په جلا جلا پیغو کې دوی یو ډیر فیصلوال چې ورته اوس فتنه الخوارج وایي د وجلو دعوه کړې ده او وایي چې تر هغه به دوی د جلد ختم کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوښتا اوسم د خبرونو لنډیز ته پام راړو. د خیبر پښتونخوا په ټان کې وسلوالو د پولیو ناروغي پر ضد د کارکونکو ادارې درې غړي تښتولې دي. د ټانک د پولیسو یو چارواکي د نوم خبرول په شرط مشال رډي ته وویل چې د سپتمبر پر 15 وسلوالو دا کسان د ټانک له ملاخیلو تښتولې دي. چا د تی پیر ذمواري نه ده منلي. د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر سوداګر او کسٹم ایجنټان شکایت کوي چې چارواکي پر وخت د دوی ګاډي نه کلیر کوي، نو ځکه لکبله سبزی او میوه خرابېږي. د بندر د کسٹم ایجنټان د اتحادیه مشر اعجاز خان نن مشال رډي ته وویل چې د دوی له سبزیو او میوه ډک ګاډي تر څو ورځې ولاړ وي. خو د غلام خان بندر یو چارواکي صابر خان د سپتمبر پر 15 مشال رډي ته وویل چې د ګاډو د اسنادو پلټلو عمل آنلاین کیږي، خو د انټرنیټ او امنیت ستونزې لکبله ځند پکې راځي. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د سپتمبر له 15 تر 19 د ملک په لوړو سیمو کې د باران باد او د تندرونو وړاندوینه کړې ده. ادارې د ممکنه سیلابونو، ځکه شوېدو او کمزورو جوړښتونو ته د زیان رسیدو خبرداري ورکړې ده. د پاکستان پوځ ادعا کړې ده چې په لکې مروت او بنو کې د عملیاتو پر مهال یو ډیر وسلوال وشلې دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر د سپتمبر پر 15 په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا وسلوال یا د استخباراتي معلوماتو پر اساس د ترسره کړو عملیاتو په ترڅ کې کړي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې دي چې له نړیوالو بیړنیو مرستو پرته د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو له امله د زیانمن شویو ژوند له خطر سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د یوناما مشري د زلزلې ځپلو سیمو سفر کړي او لاغې زمنسو سره د مرستو په برابرولو کې د سیمې زو وګړو زړورتیا ستایلې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو مرزو د بل ریپورت پر لور. د افغانستان په میدان کې د ګیس پروژې پرانسته سویده ځای چارواکي وایي چې دا به د سیمې یو شمیر وګړو ته د روزګار نه یوازې د روزګار زمینه برابر کړي، بلکې د افغانستان په اقتصاد کې به مهمه ونډه ورولوبي. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د جوزجان ولایت د توتی میدان د ګازو د کشف او استخراج عملی کار د ازبکستاني شرکت ایرل کام په همکارۍ پیل شو. د طالبانو د حکومت چارواکو او د یاد ازبکستاني شرکت استازو د یک شنبه په ورځ د سنبلې په 23 دغه پروژې پرانیسته وکړه. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دې مراسمو کې وویل چې د توتی میدان د ګازو پروژه به یو شمېر افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي او په راتلونکي کې به افغانستان د ګازو په برخه کې پر ځان سینه ته ورسوي او صادرات ته به لار هواره کړي. نوموړي د قراردادي شرکت له ټولو مسؤلینو هم غوښتنه وکړه چې ټول معیارونه رعایت کړي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزیر هدایت الله بدری هم د دغه پروژې د عملی کار د پایل په مراسمو کې وویل چې د توتی میدان د ګازو بلاک څخه باندې 1500 کیلومتر مربع مساحت لري او شاوخوا 13 ژورې څاګانې پکې پیژندل شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې په جوزجان ولایت کې د توتی میدان د ګازو د کشف او استخراج 25 کلن تړون دغه وزارت او د ازبکستاني شرکت ایرل کام ترمنځ لاسلیک شوی دی. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت په خپل خبر پاڼه کې د ازبکستان د ولسمشر د ځنګړي استازي اسمت الله ارګاشیف په حواله ویلي چې د توتی میدان د ګازو پروژه کولای سي د کابل او تاشکند ترمنځ اقتصادي اړیکې پیاوړي کړي. په ورته وخت کې د ایرل کام شرکت ستر سلاکار انجینر محمد ګل خلمی ټینګار وکړ چې دغه پروژه به له نوې ټکنالوژۍ څخه په استفادې پالیسي او سیمې ته به د انرژۍ په برابرولو کې مهم رول ولوبوي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د تیر کال په میزان میاست کې د د جوزجان ولایت د توتی میدان د ګازو د استخراج تړون په کابل کې له ازبکستاني شرکت ایرلکام سره لاسلیک کړی و. د دغه وزارت معلوماتو له مخې دغه شرکت به په لومړیو لسو کلونو کې 1 میلیارد امریکایي ډالره پانګونه وکړي. یو شمیر اقتصاد پوهان وایي افغانستان دا مهال د انرژۍ په برخه کې په ځانګړې توګه په صنعتي برخه کې له ننګونو سره مخ دی او هر کال په میلیونونو ډالر د ګازو او تیلو په واردولو لګوي چې د اقتصادي زیانونو تر څنګ کله ناکله غیر معیاري هم وي چې د چاپیریال د ککړتیا لامل کیږي. له دې ډلې د اقتصادي چارو پوه عبدالناصر رښتیا دغه ټکو ته په اشاره وویل چې د توتی میدان د ګازو د پروژې پلي کېدل د اقتصادي ودې د پانګونې د اعتبار د زیاتوالي او د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو لامل کیږي. خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو پر حکومت د نړیوالو اقتصادي بندیزونه ښایي د دې پروژې لپاره د پیسو په انتقال او د ماشینونو په واردولو کې ستونزې رامنځته کړي.
هر از ګای کې ګاز توتی میدان استخراج بشه بدون شک در قرارداد ذکر شده که 100 مگاوات برق به افغانستان و نیز تولید خواهد کرد که خود
کلچه توتی میدان گاز استخراج شی هر دول چه پترون که راغلی چه در افغانستان لپاره با 100 مگاوات برقنا هم تولیدوی نو پرترشا که پر کرنیزو او صنعتی برقو او در کانونو در کندلو پر برقه که با دیر گتور تمام شی او نوی پانګونه به وشي. په کورنی آبادو کې هیڅ ډول ستونزه نشته، خو په بهرني برخه کې پر افغانستان د لګول شوي اقتصادي بندیزونو له امله به د پیسو په لیږد او ترلاسه کولو کې او د ماشینونو په راوړلو کې ممکن ستونزې رامنځته کړي.
د اقتصادي چارو بل پو محمد بشیر دودیال وایي چې د طبیعي زیرمو د کیندلو په پروژو کې د سیمه ییزو کارګرانو ګمارل او د افغانستان د ونډې ډاډمنول د دغو تړونونو د ګټورتوب لپاره اساسي شرطونه دي او دا تړونونه باید په داسې ډول تنظیم سي چې ملي ګټې پکې څرګندې وي.
خصوصا بر ما ای دلچسپ است که کارګران محلی د ای استخدام شوه.
مونږ ته ځکه په زړه پورې ده چې سیمه ایز کارګران په داسې پروژو کې وګمارل شي. په پروژو کې چې ټول پرسونل یې بهرنیان وي دا مونږ ته دومره ګټورې نه دي. دغه راز طبیعي زیرمو د کیندلو په پروژه کې چې افغانستان یې په ګټه کې شریک نه وي مونږ ته ګټه نه لري. دا په دې معنا چې مونږ خپلې طبیعي زیرمې لیلاموو او دا لیلام زموږ د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره سم نه دی او باید دا قراردادونه ډیر په ځیره
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت شاوخوا درې میاشتې وړاندې د آمو سیند د ګازو د حوزې تړون له چینایي شرکت آف چین سره لغوه کړ. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د دې پریکړې لامل له تړون څخه سرغړونه او د دغه شرکت د ژمنو نه عملي کول بللي. په داسې حال کې چې ځینو راپورونو کې پڅ کار او امنیتي اندېښنې هم د دغه قرارداد د لغوه کېدو عمده لاملونه بلل شوي دي. د آمو سیند د ګازو د حوزې تړون چې د 2023 کال په جنوري کې لاسلیک شوی و په افغانستان کې د آمو سیند حوزې څخه د آمو د ګازو تصفیه او تولید شامل و چې اټکل شوی زیرمې 80 میلیونه بیراله دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د نړیوالو پانګو اچونه د نړیوالو پانګونه په ټپه درېدلې او لسګونه زره کسان بې دندو سوي دي. که څه هم طالبانو په پرله پسې ډول د داعش په ګډون د امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو خبره کړې، خو د افغانستان له شمال څخه تر منځنۍ آسیا او له هغې ورهاخوا د وسلوالو ډلو په ځانګړې توګه د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنې لا هم موجودې دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوښته اوریدونکو، هند پرون د اسیا د کرکټ په جام کې پاکستان ته ماتې ورکړه. عموماً چې کله د کرکټ لوبې پای ته ورسیږي نو د دواړو لوبډلو لوبغاړي یو بل ته لاس ورکوي، خو د پاکستان او هند ترمنځ په لوبه کې داسې ونسو چې لکه بله یا پر انټرنیټ کې یو شمیر بحثونه راولاړ کړي دي. زموږ همکار صفی الله استانګزي دې موضوع ته کتنه کړې ده چې د پاکستان او هند لوبغاړو ولې یو بل ته لاس ورنکړ.
هندی کپتان د کرکټ بریا د پیلګام تراګریز برید قربانیانو او هندی سرتیرو ته ډالۍ کړه. هند د یک شنبه پورز د کرکټ په آسیا جام کې پاکستان ته په 2 وکټو ماته ورکړه. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په شلو اوورونو کې 120 منډې وکړې. په جواب کې هندی لوبغاړو یاد هدف په 14 اوور کې پوره کړ. په داسې حال کې چې لای 2 وکټې او 25 بالونه پاتې وو. دا لومړی وار چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تیرې میاشتې لنخته وروسته د کرکټ لوبه وشوه. په بیګانې لوبه کې هم ګڼې داسې پیښې وشوې چې لوبه او کرکټ یې تر سیوري لاندې راوستل. د هند کرکټ ملي لوبغاړو له لوبې مخکې او وروسته له پاکستاني لوبغاړو سره له لاس ورکولو ډډه وکړه. د هندوستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان سوریا کمار یادف د خپل دغه کارننګه وکړه او ویل دا کار یې د هندوستان د کرکټ د ادارې او د حکومت په همغږۍ کړی دی.
آی فیل فیو تھنگز ان لایف آر اهډ آف سپورټسمن سپیریټ آلسو.
زه فکر کوم ځینې مسایل په ژوند کې تر ورزشي روحي ورپورته دي. موږ د پلګام ترګریز برید ټولو قربانیانو سره ولاړ یو. موږ د هغوی له کورنۍ سره خپل خواخوږي ښیو. موږ د بریا خپل هغو زړور سرتیرو ته ډالۍ کوو چې په سندور عملیاتو کې برخه اخیستې وه. لکه څنګه چې هغوی موږ ټول ته الهام راکوي، موږ هم کله چې موقع راشي خپل پوره هڅه کوو چې هغوی ته الهام وبخو. د هند کرکټ ملي ټیم سره له دې له پاکستان سره لوبه وکړه چې په کور دننه له پاکستان سره د لوبې د بایکاټ ګڼ فشارونه پرې وو. سږ مې میاشت د هند او پاکستان ترمنځ د ډرون بریدونو، توغندیو او هوانو په مټ خونړۍ نښتې وشوې چې لږ تر لږه اویا کسان پکې وژل شول. دا وروسته له هغه چې د اپریل په 28 د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې وسلوالو بریدګرو لسګونه ملکیان او پوځیان په یو تفریح سیمه کې مړه او ټپیان کړل. هندي پوځ د دغه برید پړه په هغو وسلوالو واچوله چې په خبرې په پاکستان کې امن پټنځایونه لري او د پاکستاني پوځ او حکومت له ملاتړه برخمن دي. دا تور پاکستان رد کړی دی. لا معلومه نه ده چې د کرکټ آسیایي او بین نړیواله شورا په بیګانې لوبه کې د شو پیښو په اړه څه پریکړه کوي، خو پاکستان وارد مخه ځینې اعتراضونه کړي دي. د پاکستان د کرکټ ملي روزونکي مایک هیسن هم وویل د هند د ټیم په پریکړه باندې خوشاله شو. هغه زیاته کړه موږ د لوبې په پای کې چمتو چې د سیال ټیم د لوبغاړو سره لاس ورکړو، خو خوشاله پدې شو چې هغوی له دې کار ډډه وکړه. د هندوستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو لوبې تل شور او هیجان ډکې وي او د دواړو ټیمونو سلګونه میلیونه پلویان له خپلو لوبډلو د بریاوو تامې لري. کله کله داسې هم پیښ شوي چې د لوبې په بایللو سره د لوبغاړو پر ضد مظاهرې کیږي او خلک یې عکسونه سوځوي.
مشال ریډیو ته ورځست. د پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا د تحریک طالبان پاکستان په اړه د افغانستان د طالبان حکومت ته خبرداری ورکړی دی. شهباز شریف پرون په بنو کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال طالبانو حکومت مخاطب کړ او ویل چې د پاکستان او ٹی ٹی پی ترمنځ دی د یو انتخاب وکړي. نمړی دا څرګندونه تر هغه وروسته کړي چې په جنوبی وزیرستان کې په وسلوال برید کې دیارلس پاکستانی عسکر وژل سو او څلور نور ټپیان سو. د حملې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلی وه. د طالبان حکومت د شهباز شریف د تازه څرګندونو په اړه لا څه نه دی ویلي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث د موضوع ته کتنه کړې ده.
وزیر اعظم شهباز شریف وایي د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره د وفاقي کابینې غونډه راغواړي او په هغه غونډه کې به په دې اړه حتمی پریکړه کوي. وزیر اعظم شهباز شریف دا خبره د سپتمبر په 14 په بنو کې د خپلې هغه دورې پر مهال کړې ده چې ورسره د پوز مشر فیلډ مارشل سید عاصم منیر او د پیښور کور کمانډر هم موجود وو. دوی د هغه دورې پر مهال په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو سره په انخته کې د 200 پوځي سرتیرو په جنازو کې ګډون هم کړی وو. په دغه مهال په امنیتي ځواکونو د وسلوالو د زیاتو شویو بریدونو په اړه وزیر اعظم شهباز شریف تور پورې کړو چې وسلوال له افغانستانه په پاکستان کې دا بریدونه تنظیموي او د افغانستان لنډمهاله حکومت دی. په پاکستان او وسلوالو کې د یو سره د ښه اړیکو ساتلو انتخاب وکړي.
اگر انہوں نے دہشت گردوں کا ساتھ دینا ہے، ان کی پشت پناہی کرنی ہے، تو پھر ہمیں پھر افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ سے کوئی سروکار نہیں.
وزیر اعظم شہباز شریف زیاته کړه چې د موجوده وسلوال یاغیتوب په ضد د حتمی فیصلې کولو لپاره به د وفاقي کابینې اجلاس راوړي. ما نن د پوز د مشر کور کمانډر او نورو چارواکو سره تفصیلی خبرې کړې دي او دې لپاره زه زر کابینې ته یو منصوبه وړم او د پاکستان په مفادو کې به مونږ په شریکه پریکړې کوو.
منصوبہ کابینہ کے پاس لے کے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ پاکستان کے بہترین مفاد میں ہم مل کر یہ فیصلے کریں گے.
وزیر اعظم شهباز شریف د وسلوالو په اړه د نوي حتمی فیصلې کولو لپاره د وفاقي کابینې د اجلاس را بللو خبره په داسې محل کړي چې د پوز مطبوعاتي ادارې ای ایس پی آر په جلا جلا بیانونو کې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د دولس پوځي سرتیرو د وژنې پخلی کړی وو او په کوز دیر لال قلعه کې د وو سرتیرو د وژلو پیښه هم تایید کړې وه. په پیښور کې خبریال تیمور خان وایي د وسلوالو په ضد د صوبې او مرکز ترمنځ او په خپل منځ کې د ادارو ترمنځ د شریکي همکارۍ د نشتوالي په وجه وسلوال فعالیتونه ډیر زیات شوي دي.
متاثر وزیرستان نرونی صحیح نو بالکل تردیر پورے اور چترال پورے دا واقعات دی دا سورہ دا کی منگورو پدی کے اضافہ رہا گئی دا بلکی پتیرہ میاش کی دا پنچ سونا ساڑھے پنچ سونا سیوا حملے شوی وی چدا تر اس پورے طالبانو سائڈ نا پیو میاش کے ٹول کے سیوا حملے دی اور دا ذمہ داری صرف دا صوبائی حکومت یا دا وفاقی نہ دا بلکہ یہ مشترکہ مسئلہ دا اور دا ایشو دا سے دا چپدی کے بارڈر میں انوالو دے اور بیا د صوبے اندرونی حالات ہم انوالو دے نو کا بارڈر خود صوبائی حکومت دا کے اندر راضی ڈومین کے اندر راضی اپ دا وفاقی حکومت راضی نو دا ایشو تے کم دے دا پاکستان ایشو دا ملک ایشو دا پدی باندې پکار دادی تے ٹولی او زیشی او سر حکمت عملی ورت شروع کی ورت دا تے کہ چکم واقعات روان دی نو تا سر خطر افتہ اشارہ نہ کیا اس اندازہ ہم دا سدا چکا چیف اف آرمی سٹاف رالو پرنو وزیر اعظم امرا لو پکار دار چیف منسٹر ہم بیخوا اگر پکی نو اگر ولی نو داغی وجوہات لپتا نشتا چی آیا آگر انوائیٹڈ نو سب وجوہ چی آگر نو خو اخکاری دا سی چی پاکستان بایو سخت ایکشن اخری او نما خیال داری چی اپریشن سائٹ تبالیر شی او نور چی کم سپاسیبل وی اٹیکس نو آگر بکی او دیگا دش پی یو فضائی حملے ہم کرے دا پاکستانا او آگر پدی بنو دا تخیل کی کرے دا
زینی شینون کی پدی نظر دی چې د پاکستان تحریک انصاف د تیر او وفاقي حکومت په دور کې د تحریک طالبان پاکستان سره د شویو مذاکرات وروسته د پاکستان په قبایلی جنوبي او زینو بندوبستي ضلعو کې وسلوال بیا راخکاره شوی وو چې اوس مهال یې په پولیسو او پوز بریدونه زیات کړي دي او د چارواکو او ځایي خلکو په وینا په عامو حالاتو کې هم د وسلوالو موجودګي او تګ راتګ هم زیات شوی. په پیښور کې خبریال او شینون کې شمیم شاهد وایي لدې وړاندې د وسلوالو په اړه ټولې پالیسیانې پوځي اسټبلیشمنت جوړې کړې دي چې تر اوسه د ناکامۍ سره مخ دي او په کار د اوس وفاقي کابینه کسه پالیسي جوړوي نو چې دا د ولس او ولسي استازو په خوخه جوړ شي.
پاکستان له پکار دایي چې هغه په خپل پلي پالیسي کې باندې نظر سانیو کې وګوري چې را ترهګيري به څنګه ختمیږي. زه دا یو خبره کوم چې ترهګيري او د افغانستان سره تعلق د سیاسي معاملې دي. ریاستي ادارې ریاستي پالیسۍ ډیر وخت لپیل شي د ډیر سکول باوجود هم نن په افغانستان کې د پاکستان دوست نشته. پکار دارې چې د سیاسي خلکو تور کې سیاسي خلک ته اختیار ورکي یغي پیسلی وکي نو علاوه دا ترهګيري ختمیږي.
بلی خوا ته د پاکستان پوځي چارواکو په بیا بیا ویلي چې د وسلوالو په ضد به هدفي عملیات دوام لري او دولس د سر او مال خوندي ساتلو ته ژمن دي. خو بلی خوا ته په ولسي پاسونونو کې ځایي او سیاسي مشرانو د امنیتي ادارو په پالیسیو او عملیاتو تل نیوکي کړې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړې اورئ.
د سواد د هوټل مالکانو د حکومت د تجاوزاتو ضد عملیاتو باندې تنقید کړی او تور پور کړی دی چې د حکومتي اقداماتو له وجې مالی تاوانونه ورسېدل دي. دوی وایي چې حکومت له دوی څخه انتقام اخلي. خو د تجاوزاتو ضد د حکومتي عملیاتو مشر مرستیال کمشنر محیب الله وایي چې دوی ته های کورټ حکم کړی دی. نیاز احمد خان د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
په سوات څنګهټه کې زید مسلم لیگ مشر او پخوانی د ضلع سوات مستیال ناظم ملک صدیق خبریالانو ته ویلي چې د سید نمبر په 11 په مرکزی سړک په غاړه د هغه دوه هوټلې او شپږ دوکانونه ضلع انتظامی د صوبایي حکومت په امر ړنګ کړي دي. دی وایي چې دغه د 90 کروڑ روپۍ ودانۍ وې چې پکې په لسګونو خلکو ته روزګار ورکړی شوی و او دغې نه 500,00,000 روپۍ د میاشتې آمدن راتلو. ملک صدیق وایي چې د تجاوزاتو په نوم د ودانو ورانولو کې خپل پردی روان دی.
دیو قسطنی وران کړي دیو مال نوټس خدای دغه نه ډیرا کړي زما هوټل ډک پټکا ایر کنډیشن نه هر نمونه سامان پکې ډک پټکا پروت دی. دیو راغلی دی شول راته او یو زما شهر غزاري دیو راځي او زما هوټل را غزاري ول زما هوټل را غزاري من لکه سګړی دا کومه کزما پنوم دا انتقال نه زما پنوم دا زما سره د انو سیم موجود دی انو سیرا سرشتره د کومېټې لیسنس سرشتره پیس ورکاو ما ته خبا قاعده ټرانسفورمر لګیدلې ده د سوی گیس میټر لګیدلې ده د بجلی میټر لګیدلې ده واټر ټلیفون لګیدلې چې دا غیر قانوني اون دامه ټول لګیدل دین علاوه په دې نمبر خسره کې دارالقضا ما ټیبلز مکه ور کړی لا هغه پټانی ته ټیبل وبوتلې دې ما ولز مکه ور کړی لا دې غوړې مست کم دا مقامز دی ده دې لا ما ز مکه ور کړی چې دا غیر قانوني و زما ملکیت نه و زما په اوسم درې نوکران په غی باندې اغستې شوې دي هغه په د خدای تعالی جدان غریبانان دی په نوکران دی او کار په ځاله کوي چې دا زما ملکیت نه دو دو زمانه ولې هغه ولې زمانه ټیبل لاغستا.
خبری غونډه کې شریک د سوات هوټل اسوسییشن صدر حاجی زید خان رسته مشال رډو ویل چې د سوات زیاتره هوټلې د سیند په غاړو آبادی شوي ځکه چې سیلانیان د سوات پاکو او یخو اوبو ته ورځي. په سوات کې سیلابونو بیا د وسلوالو د راتګ او اوس د تجاوزاتو اپریشن له وجې د هوټلو او سیلګرۍ کاروبار ته لوی زیان روان دی. حکومت ته د خبرو اترو په ذریعه دغه مسله حل کړي.
په دې دوه درېو میاشتو کې چې د حکومتي د ناوړي کاروایان روانې دي زمنګا د سوات ټول ټوریزم ختم شو دلته سیان او راتل منې کړو ځکه چې هغه په ذهن کې دادی چې یاره دلته سیلابونه دي یا خلکوړي یا حکومت لګې درې د سیند د غاړې ټوټلې ورانای نو دغه د وجې نه دلته کې سیاحت په خساري سره مخ ته او تقریبا په دې غنیم سیزن کې زمنګ ونیم ارب روپۍ د نن پورې نقصانات شوي چې هغه په کرایانو یوټیلیټی بلز تنخواګان او د ریپیر په مت کړي کم سٹاک چمنګ جمع کړه به کال د خرابېږي داغه زمنګ ته نقصان را ورسېدو.
د سوات تجاوزاتو اپریشن انچارج مرستیال اضافي کمشنر محب الله پتاغړه رسنو ته ویلي چې د صوبای حکومت او بیا د های کورټ واضح حکم دی چې کومې ودانې د سند د اوبو په لارو کې راځي هغه اړنګ کړي او دغه سروي شوی وړاندې نه د ودانو مالکانو ته نوټیس جاری شوی.
د سی ایم سیف کلیئر کټ ډایریکشن دی زموږ د وزیر اعلی سیف چیف سیکرټری سیف چې بده کې بالکل زیرو ټالرنس په انکروچمنټ کې او هغه باندې موږ لګیا نو بده کې چې مخ ته څوک هم راځي راغی نه موږ مخ نه راو زموږ لپاره خپل چیف ایگزیکټیو دی زموږ سی ایم سیف دی به زموږ چیف سیکرټری سیف دی زموږ کمشنر سیف دی زموږ ډی سیف دی هغه هیرار کې دا خبره بالکل فائنل لا بده باندې په پالیسی لیول ډیسیژن راځي شوی دی او بده کې دوه رائے نشته بده کې چې څوک هم مخ ته راځي نو هغه ته نقصان هم کیږي.
په سوات کې د جون په 28 نیټه بزاګټ کې د سیند په غاړه هوټلو کې میش شپاړه سیلانیان هغه وخت سیلابي اوبو ویوړل کله چې سیلانیان د سیند مینځته ورغلي ول. هغې وروسته حکومت د سیند په غاړو د هغوی په وینا ناقانونه ودانو په ضد لوی اپریشن پیل کړو چې تر دې دمه د 60 زیاتې ودانۍ چې پکې زیاتره هوټلې شامل دي ړنګ کړای شوي. ضلع انتظامیه وایي چې دغه اپریشن به تر کالمه پورې رسوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
مشال ریډیو ته ورځ د مومند اوسیدونکو وای چې کڑپا غرونه سړک لا هم نه دی جوړ شوی. د سیمه اوسیدونکو وای چې د سړک لوجی دوی ته پتاګراتا کې ډیر مشکلات دي ځکه چې دا سړک د پېښور په غړون نور سیمو ته هم غزیدل دي. پر سړک باندې په 2019 کال کې تمرتي کار پیل شوی و خو تر اوسه نه دی پوره شوی. بلخو چارواکي وای چې پر سړک کار روان دی او په یو دو میاشتو کې به پوره شي. شانواز ترکزی نور حال رکوي.
دا مومندو د کړپی د غرونو سړک لا هم نه دی جوړ شوی. دغه سړک چې شاوخوا شپږ کاله وړاندې ړنګ شو د کوڼ نه تر غلنې 14 کیلومتره دی چې ځای خلکو ته ډېر مشکلات جوړ کړي. نور اسلام صافی د لکړو تحصیل اوسیدونکي دی. هغه له هغه ځای پیښور ته په تک کې مشکلات لري وای چې نه یوازې عام ولسته بلکہ کاروباریانو ته هم ډیر تکلیف دی.
نه چې کوم ایمرجنسی پیشنٹ یا مریضانی ولې چې زمنګ په مومندو یا باجوړ کې دسی هسپتال نشته دی چې دغلته د ایمرجنسی پیشنٹ علاج وشي، نو هغه به په خبر تر اوړي ڈلیوری کی سنا پدی باندھی سفر کئی نو ددی د وجہ خو ډیر زیات مشکلات دی، کاغذ د وخت پاوالی سری، کاغذ د معیشت پاوالی سری، او کاغذ کم سرک پاتی دی دا د زر تر زر جوړ شي. تقریبا پدی باندھی سکار وم شو، خو چې کم پاتی دی هغه باندې کله کار شروع شي او کله چې دی د فند د کمی د وجہ یا نور داسې مشکلات پکې راشي نو کار پہ بند کړی شي.
دا سرک د سیمټو او د اوسپنې په واسطه جوړیږي. د کړپی او ډنډ په ځایونو کې ډیر خراب دی، زیاتره وختونه پکې د ګاډو حادثې هم کیږي. د کاونټ سمیع الله مومند روزانه بر مومند ته ځي، هغه ته په عدالتونو کې خپل وظیفه لري او دی وایي
په دې حکومت کې ټولو نه ناکام تر نه منصوبه ځکه ده چې شپږ کاله مو شو 14 کیلومتره سړک دی. که بیمار دی په گاڑی کې واچو دا غزي ګوره دی وړنو بس کار بده ولکړې د شری د خوراکي کم چې دی ذمہ دار خلک دی، غو نه موږ دغه وخت نه ده چې دا په لکونو خلک په دې باندې سفر کوي، مریضان، بوډاګان، ماشومان، ایمرجنسی والا، خی بدلا، دغه د ماربل والا گاڑی، دا ټول په دې روان دی او دا ټول خلک د ستونزو سره مخ دي. 14 کیلومتره سړک دی مخ کې چې جوړو دی کغون نه مسړې په 20-25 منټ کې غلنه پور را رسیدې شو، او اوس دغه سړک چې کم دی یو ګنټه او باندې یو ګنټه دغه کې سړی ذکر راځي چې هر یو موړ کې گاڑی ولاړی، هر یو روډ بندې، هر یو موړ کې سنا ستونزه جوړه شوی.
دغه سړک باندې په 2019 کال کې د بیا رغونې کارونه شروع شو، تر هغه وړاندې دغه سړک تارکولی جوړ و چې زیاتره وختونه به ځای په ځای ماربل وړونکو گاډو شلولې. د مومندو د ترقیاتي کارونو لپاره مقرر چیرمن او د اسمبلی غړي محبوب شیر مومند وایي سړک خو ځای په ځای جوړ شوی خو ځینې خرابې او غریزې برخې پاتې دي، نو د هغې لپاره دوی پیسې منظوره کړي.
40 کروڑ روپے او 20 کروڑ ہم تبیلے ٹول متعلق اس کے مجھے سر درے جوڑ کی چمیش دا تیری گئے انشاءاللہ ختم شد.
دا سرک باندے دا باجوڑ دیر او چترا رہم گن شمیر خلق پی خبر تا تیری گئے. شانواز ترک زے مشال ریڈیو پی خبر.
مشال ریڈیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
د مومندو په ګڼو سیمو کې د انټرنیټ او موبایل ټلیفون د نیټورک ستونزه ده. هلته خلک وایي چې دوی د انټرنیټ او په ځینې ځایونو کې ګرسره د موبایل انټرنیټ له نیټورک بې برخې دي. دوی وایي چې د دې له کبله د تعلیم، صحت او روزګار په برخه کې ډېرې ستونزې دي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال شانواز راکوي.
په مومندو کې د امبار تحصیل ولس هاغلته د انټرنیټ د سهولت غوښتنه کوي. د ستمبر په 15 د امبار اوسیدونکي مقصود عثمان خیل وایي دغلته څلور د موبایل ټاور خو لګېدلی دي، خو دوی ته هیڅ داسې سهولت نه دی ورکړی چې ګنې ورباندې خېګړه وشي.
دا خو چې کوم انټرنیټ دی ډېر سلو دی، بیا ته زر بخمل شاه ټاور دومه چې دې ته په 100 گز کې په هډکوارټر خواته نږدې نادرا ده. دلته په 50-50 زنه نه د ورځې لاړی شي، هلته د 4 زنه نه کاری مونی شي په هغه نادرا کې. وجه څه ده؟ چلته نیټ کار نه کې کار ډیر سلوي، نو هغه زموږ تورسری زنانه چې کوم دی هغه په انتظار باندې مړی شي.
د امبار د ځوانانو د تنظیم مشر نسیم خان عثمان خیل مشال ریډیو ته وویل هغلته کاروبار هم کیږي، خو د روزګار په لاره کې تر ټولو لوی خنډ انټرنیټ یا بیا موبایل نیټورک دی. د زیات کړه
یا خدا سی علاقی دی چې پاغه کې بالکل سیګنل هم کار نه کوي، لکه دلته خارج شو چې دغه شان شاتی مې نشو، او دغه شان چې کوم د اطراف دی په دغه کې چې نشو، او نور د ځایونو ډیر ډیر رمبټ شو چې پاغه کې بالکل د سره سیګنل کار نه کوي. خو بیا چې کوم علاقو کې هغه سیګنل کار کوي نو الته خونیټ هغه بیا د نش برابر وي. کوي سړی ورپسې دغه شان بازار تر وځي یا د سلوړې ته وخیږي نو الته بیا کار کوي، او دا کم سیګنل چې کار کوي نو دلته چې کوم ځای ټاور دي نو په دغه ټاور کې هغه دوی سیستم هغه لګولې دی، هغه ډیر زیات کمزورې کړې دي چې دا غي سیګنل هغه سم کار نه کوي.
امبار د محمد په مشرقي اړخ د ملاکان سره په شمالي اړخ د باجوړ سره لګیدلې تحصیل دی. هغلته د پنډیالی په لاره د باجوړ لوی سمته او سړک هم وتلی، خو هغه هم د بیا رغونې دپاره ړنګ شوی چې لا هم نه دی آباد شوی. مفتی میرزاد خان عثمان خیل وایي دغه ډیر لوی تحصیل دی، هر ورځې د غم خادې د جوابونو دپاره دوی د موبایل او انټرنیټ ضرورت وي، خو چې انټرنیټ نه وي نو بیا دوی څه کوي؟
کومنګ ته بیمار شي او هغه کومنګ څه قسمه دغه شي، اوس مثال نیپرایټ ماربل وغیرہ روزګارونه او د سبزی روزګارونه او هغه زمنګ په ټپ ناستي، ولی چې مونږ چاته یو میسج کو یا کال چاته کو ساده ناغه مونږ د علاقې نه روزو بار هغه کال کو بیمار شي راته نور څه مسله شي نو دنیا کم حال زه ته رسید اوس مونږ تاسو د امبار کې اوس هم د سیګنل مسله ده
دغه تحصیل په شمول د محمد د ګڼو سیمو د پاره د انټرنیټ سہولت والم چې د محمدو د ډیپټی کمشنر سره رابطه وکړه نو هغه خو ملاونه شو. البته د دفتر یو ذمہوار چارواکي چې نوم یې نه خود وی ویل د انټرنیټ ته سہولت لپاره د دغه دفتر د پیښور ډیویژن کمشنر ته لیټر یا درخواست ورکړې شوې او امکانات هم شته چې په لنډ وختونو کې ګنې دغه ستونزه هواره شي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.